السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د غویی یا ثور نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل له دیرشمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. نن د سولې د مشورتي لویې جرګې دوهمه ورځ ده او ټاکل شوې چې استازي به د اداري پلاوي غړي غوره کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د پاکستان له حکومت څخه د هغو تورونو په اړه شواهد غواړي چې وایي د دې غورځنګ مشرانو د افغانستان او هند له استخباراتو مرسته ترلاسه کړې. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی چې نن سه شنبه د سولې د مشورتي لویې جرګې د اداري پلاوي غړي وټاکل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14مه اروپا ته خپل سفر پیلوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ویډیو کې څرګند شوی. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې نن د سولې د مشورتي لویې جرګې د اداري پلاوي غړي وټاکل شي. د دې جرګې د یو شمېر غړو په وینا پرون په جرګه کې وروسته له هغه اختلاف راغی چې چارواکو پېتېله چې د پلاوي ټول اته واړه غړي له رایو اخیستو پرته کار پیل کړي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د کمیسیون ویان سید علي کاظمي تېر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
نظر به اعتراض 10% 15% از نماینده های محترم مردم این مطل من باز ما نخواستیم، هم رئیس محترم جرگه هم نخواست که اعتراضات نماینده های مردم هم در پی داشته باشه. قرار شد به صورت رسمی تر، یعنی که صندوق گذاشته شده.
د دې څلور ورځنۍ جرګې د ټاکنو اصلي هدف افغان حکومت ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو لپاره د سلام مشورو ورکول دي. د سولې مشورتي لویه جرګه پرون په کابل کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې پیل شوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په کابل کې د غونډو نتایج به په اسلام آباد او دوحه کې شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد پرون ماښام لیکلی په کابل کې د دې موضوع په ګډون چې د بین الافغاني خبرو امکان څنګه ژر تر ژره رامنځته کېدای شي، د سولې د پروسې د اړوندو بېلابېلو مسایلو په اړه یې بحثونه کړي. خلیلزاد په روانونۍ کې له ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو سره وکتل او پرون اسلام آباد ته ورسېد. ټاکل شوی چې خلیلزاد سیمې ته د خپل اووم سفر په ترڅ کې هندوستان او قطر ته هم لاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14مه اروپا ته سفر پیلوي. د هیواد د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه تېر ماښام ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
لوبغاړي به د مې په 14مه نېټه له کابله د اروپا په لور سفر وکړي. په 18مه نېټه د مې به له سکاټلند سره پرسان لوبې وکړي او په 19مه او 20مه نېټه به له آیرلند سره خپلې لوبې ترسره کړي.
دا سفر وروسته له هغه پیلېږي چې ملي لوبغاړي له 4 ورځني سفر وروسته د شنبې په ورځ هیواد ته ستانه شول. افغان لوبډله جنوبی افریقا ته د تمرین لپاره تللی وه. د دې سفر په لړ کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نړیوال جام لپاره د 1500 لوبغاړو نوم لړ هم اعلان کړ چې درې احتیاطي لوبغاړي پکې شامل دي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون USCIRF په خپل نوي راپور کې د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د چین او روسیې ترڅنګ د پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان نمونه هم په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د تر ټولو لویو سرغړونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. په راپور کې د هغو هیوادونو په فهرست کې چې مذهبي ازادي پکې محدوده ده د افغانستان نوم هم راغلی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون چې په نړۍ کې د مذهب پر ازادۍ څار کوي وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول تروریستي ډلو د مذهبي اقلیتونو امنیت له خطر سره مخامخ کړی. افغانستان له 2006 کال رئیس د مذهبي ازادۍ په برخه کې د اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل شو. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان پر خاوره هغه تروریستي ډلې حمله کوي چې په پاکستان کې ډېره دي او هر کله د افغانستان مذهبي اقلیتونه په نښه کوي. راپور د طالبانو نوم هم یاد کړی چې په پر مذهبي اقلیتونو حمله کوي او همدارس د افغانستان او امریکا له حکومتونو غواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مهال په دې اړه اندېښنه څرګند کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې څرګند شوی. په دې ویډیو کې چې پرون د داعش پر وپانه خبره شوه، بغدادي په داسې حال کې ښکاري چې درې نورو مخپټو کسانو یې خبرو ته غوږ نیولی. بغدادي ورو خبرې کوي او وایي داعش ډله به د خپلو وسلوالو د وژنې غچ واخلي. دی زیاتوي چې د ده د ډلې عملیات د لویدیز پر ضد یوه اوږده جګړه ده. معلومه نه ده چې دا 13 دقیقې ویډیو چیرته جوړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې دا ویډیو څیړي، خو لومړی باید استخباراتي ادارې کاروالی تایید کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکو د دې هیواد په جنوب کې دوه ځوانان په درو وهلي او په پټه اعدام کړي دي. ویل شوي چې دا کسان دواړه 19 کلن و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي مهدی سهرابی فر او امین صداقت د اپریل په 25 د فارس ولایت د مرکز شیراز ښار په عادل آباد سیمه کې اعدام شوي. ویل شوي چې دا دوه کسان په 15 کلنۍ کې په جنسي تیری مجرم پیژندل شوي وو. د بشري حقونو نړیوالو ادارو ویلي دی چې دوی په غیر عادلانه ډول محاکمه شوي. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په دوهم ورځ نن په پام کې ده چې اداري پلاوی د رایو له لارې انتخاب شي. د جرګې له یوې ګډونوالې څخه مو د دې لویې غونډې د اغیز او د سیاسي ډلو د تحریمونو په اړه پوښتلي دي.
ولسونه هغې څوک نه شي تحریمولی، او ولسونه نن په دې جرګه کې په ګډون سره دا خبره واضح کړه چې د سیاسینو تحریم به په ولسونه باندې تاثیر وکړي.
همدارس و باورې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران وایي د پاکستان حکومت باید د خپلو هغو تورونو په اړه شواهد وړاندې کړي چې دا غورځنګ د افغانستان او هند له استخباراتو د مرستې په ترلاسه کولو تورنوي. او د اورزګان ولایت د روغتیا چارواکي وایي د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاینونو پیسې شخصي جیبونو ته ځي.
کمې پیسې چې دلته ټولې مصرف شوي دي، د دې جواب دی باید ساتم او واکسیناسیون پی ام ټي اوسي، دا ټول زما په نظر شخصي جیب ته تللی.
په دې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، پام وکړئ د دې سهارنۍ خبري مجلې لومړی موضوع ته. نن سه شنبه د غبرګولي لسمه نیټه د سولې د مشورتي لویې جرګې دوهم ورځ ده. جرګه پرون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې پرانستل شوه. ټاکل شوی چې د جرګې غړي د ورځې په اوږدو کې د اداري پلاوي غړي د رایو په وسیله انتخاب کړي. دا جرګه چې د پنج شنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي، له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړوند افغان حکومت ته د سلام مشورو د ورکولو په مقصد رابلل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې مشورتي جرګه د غونډې په لومړۍ ورځ ونتوانېده خپل اداري پلاوی وټاکي. د دې جرګې د یو شمېر ګډونوالو په وینا هغه مهال د پلاوی د غړیو د ټاکل کېدو پر سر اختلافات رامنځته شول چې ټاکل سوی و د دې پلاوی ټول اته غړي له دې پرته خپل کار پیل کړي چې د ټاکل کېدو په اړه یې د رایو صندوق کېښودل سي. فاطمه عزیز د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو یوه ده. دې پرون ماښام له ازادي راډیو سره د جرګې د اداري پلاوی د ټاکل کېدو د ځنډ په اړه داسې وویل:
تاسو سخنرانی ها قرار بود که
تر وینا وروسته ټاکل سوی و چې د جرګې ادارې پلاوی د بیلګې په توګه مرستیالان او منشیان انتخاب سي او وروسته د کمیټو کار پیلید. خو کله چې د ادارې پلاوی د بشپړېدو پر لور لاړل، په انتصابي توګه یې یو ټیم معرفي کړ چې باید هغوی د جرګې مرستیالان او منشیان سوي وای. دا خبره د جرګې د یو شمېر غړو لخوا له مخالفت سره مخامخ سوه او هغوی وغوښتل چې د ادارې پلاوی کسان باید انتخاب سي. د سولې د لویې جرګې جوړونکی کمیسیون وایي د وخت ضای کېدو د مخنیوي په خاطر پریکړه وسوه چې د جرګې د اداري پلاوي د غړیو د ټاکنې لپاره رای ورنکړه سي. د دې کمیسیون ویاند سید علي کاظمي پرون دوشنبې ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: له دې خاطره چې لږ وخت ونیول سي او د افغانستان له بېلابېلو قومونو څخه څلور مرستیالان او څلور منشیان په نظر کې نیول سوي وو، په لاس پورته کولو سره له ښه مرغه وټاکل سول. خو په پای کې د کندهار او یو شمېر نور ولایتونو استازو اعتراض وکړ. ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې نن د سولې د مشورتي لویې جرګې د اداري پلاوي د غړیو ټاکل کېدو لپاره د رایې ورکولو صندوق ایښودل کېږي. د ویل چې نن به د اداري پلاوي له ټاکل کېدو وروسته کاري کمیټې جوړې سي. بېلابېلې 50 یا 250 کسیزې کمیټې به جوړې سي چې د خلکو درنو استازو ته به په همدې چوکاټ کې ځای ورکړل سي. دوی به هم خپلې ټاکنې ولري او په انتخابي توګه به رئیس مرستیال او منشي ولري او هغه بحثونه چې له طالبانو سره د مذاکراتو د چوکاټ او د مذاکراتو د حدودو په اړه کېږي راټول کړای سي او د جرګې په وروستۍ ورځ به د سولې مشورتي لویې جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړي. د سولې د لویې جرګې رامنځته کېدو اصلي هدف له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره د چوکاټ جوړول دي. دا جرګه پرون دوشنبې په کابل کې د کلکو امنیتي تدابیرو پر مهال جوړه او تر پنجشنبې به دوام وکړي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې 3000 کسانو په دې جرګه کې ګډون وکړ. د دې کمیسیون په وینا شاوخوا 30% ګډونوال ښځې دي. د سولې د مشورتي لویې جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف پرون دوشنبې هیله څرګنده کړه چې هغه کسانو چې په دې جرګه کې له ګډونه ډډه کړې ده په وروستۍ ورځ ګډون وکړي. 1200 انتخاباتي ټیمونو د یکشنبې په ورځ په ګډه اعلامیه کې په دې جرګه کې ګډون رد کړ. دوی د سولې د مشورتي جرګې جوړول د ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو د 300 کاندیدانو د کمپاین برخه بلل، خو ولسمشر غنی د دې جرګې په پرانیسته کې دا ادعاوې رد کړې.
و موریدل چې ټاکل شوی نن سه شنبه د غویی یا ثور په لسمه نیټه چې د سولې د مشورتي جرګې دوهمه ورځ ده، د جرګې غړي د ورځې په اوږدو کې د اداري پلاوي غړي د رایو په وسیله انتخاب کړي. د سولې مشورتي لویه جرګه پرون د لویې جرګې په خیمه کې پرانستل شوه. په دې جرګه کې له ټول افغانستانه له 3000 زیاتو استازو ګډون کړی. له دې ګډونوالو څخه یوه د کابل پوهنتون استاده شبنم صالحي ده. ملالۍ بشیر له میرمن صالحي سره د دې جرګې په اړه خبرې کړي او په سر کې دا پوښتنه کړې ده چې د جرګې لومړۍ ورځ د دې له نظره څنګه وه.
لکه څنګه چې ټول انساني تجمعات دا یوازې جرګې نه، ټول انساني تجمعات له ځینو وړو وړو منازعاتو او داسې خپلمنځیو د تضاد منافعو نه تشې نه وي، دا جرګه هم دغسې وه. وروسته د ماسپښین معمولا د معاونینو او د مشرانو په ټاکنو باندې اختلاف نظر د غړو ترمنځ راغی او دا فیصله سبا ته وځنډول شوه. د دې د پاره صندوقونه خول کیږي، په څلور کرسۍ د دې معاونین لپاره لري او څلور کرسۍ د مشرانو لپاره. د دې لپاره به ټاکنې کیږي او د ټاکنو په اساس به د ګډونوالو لمنځه د معاونین او مشرانو ټاکل کیږي. اساسا د ګډونوالو اعتراض پر دې و چې د لوی جرګې د جوړونې کمیسیون کسان چې د دې یو پیکج په عنوان معاونین او مشال معرفي کړو دی چې نه دا به ټول انتخابي او د خلکو لخوا وټاکل.
د شدې په توګه مو په دې جرګه کې کوم پیغام سره ګډون کړی وو؟
یو ښه خبره چې دې جرګه کې ودا شي د خلکو ګډون او د خلکو ګډون د شي څه تر رسیدل او نسبتا هغه څه چې موږ وخت واخه په دې کې د خلکو حضور ولې یو ستونزه چې دا واغه خلکو حضور داسې معنی دار حضور نو، یعنی په دې معنی چې هغه کسان چې باید راغلي ډیره هغه سینه ولې د خلکو ما دی وي خلکو په عنوان باندې شي د دې جرګې ګډون کړی و. اساس ما په دې نه چې زما جنگ طرف وم او نه کوم وخت یم د افغانستان په منازع کې سهم درلودلی ده. په دې اساس مې په دغه پیغام سره هیڅ سوله بې د ښځو له ګډون نه شونې نه ده او موږ باید په هر ډول سیاسي پریکړو کې خپل نظر ولرو، په دې اساس موږ ګډون کړو.
نو آیا فکر کوئ چې پیغام ته به موږ ژوندول سي په ځنګړې توګه د طالبانو لخوا؟
خوشبيني شته. خوشبيني په دې معنی چې موږ هغه خدای چې موږ خوشبيني اوسو نن هم داسې ګنګوسي چې کسان چې له ولایتونو راغلي وي دغه د پاره ستونزې نه وي دغه د دولت مخالفین لخوا. ولې زه له خپلې خوا په طالبانو او دولت مخالفینو باندې دا غږ کوم چې که نور نه موږ نه د مېرمنې په عنوان باندې نه موږ تاسو سره جنګېدلی کوم وخت نه کوم وخت تاسو ته کوم ضرر رسېدلی یو خو تم حداقل ضرر نه رسېدلی نه موږ په فساد کې ښکېل یو نه موږ معامله کړې ده نه موږ هېڅ یعنې مېرمنې د جنګ قربانیانې ولې د جنګ په اسبابو کې هېڅ ضرر نه لري نو حداقل دغو مېرمنو چې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي د جنگ غاصلی قربانیان دی او سول ته دی تیګی دی کله نور شغخ ته د خراغلاس نه دوه خودی اومنی او دی مو په جرګه کې مېرمنې ولیدل چې چا دو زمان چا درې زمان چا د خاوند او څو خپل مای بیان سی په دغه وضعیت کې راغلی او تر دې نو د سول تیګی نه په هدا اقل دوه خبرو ته باید غوونی ول
لدی جرګې سره یو شمیر کسان مخالفت هم درلود او دای فرمایشی بللی و تاسو په دې اړه څه وایست؟
جرګه اساسا د ولسونو نمائندګی کې پاکستان شي جرګې شالید ګوري د جرګې کې فکر کوم نسبت ټول جرګو ته د خلکو نمائندګی کوي یعنی د 10 ولسوالۍ د افغانستان نو چې د نمائندان اورغله تاکنې په هر ولسوالۍ کې سي به ولایت کې سي او دا سي په هر سنسي طبقې نمائندګان د خلکو دي ته فکر کوم چې جرګې اساسا د ولسونو نمائندګان نه د سیاسي عذاب او د جهادي دلو نو که څوک تحریموي هغه د فرض په عنوان شاید حق ولې حق له جرګه تحریم کی ولدا د ولسونو حق دی ولسونو حق یې څوک نسوي تحریمول او ولسونو نن په دې جرګه کې په ګډون سره دا خبره واضح کړي د سیاسي نو تحریم به په ولسونو باندې تاثیر وکړي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي د کابل پوهنتون استاد شبنم صالحو له ازادي رادیو سره په خبرو کې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو د نور راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شي بعد د لوی دیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ووري چې صفی الله ستانګزي چمتو کړي.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د افغانستان د سولې په لوی مشورتي جرګې باندې مقاله لیکلې دي. میامی هیرالد رسپانی لیکلي چې افغان مشران له طالبانو سره د خبرو د اجنډا د ټاکلو لپاره مشوره کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د څه باندې 3200 کسانو په ګډون د سولې لوی مشورتي جرګه پرانیسته. د میامی هیرالد په لیکنه دا غونډه ښایي د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت کې درز لا پسې زیات کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي د ملي وحدت حکومت شریک اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په دې لویه مشورتي جرګه کې حضور نه لري. میامی هیرالد تر جرګې مخکې په واشنگتن کې د ویلسن مرکز د آسیا د برخې د مرستیال مایکل کوګلمن په حواله لیکلي چې که عبدالله عبدالله او پلویان په جرګه کې برخه وانخلي دا به د یادې جرګې اعتبار د پام وړ کم کړي. په مقاله کې همداراز د پخواني ولسمشر حامد کرزي نه ګډون ته هم اشاره شوې او د هغه په حواله ویل شوې چې په داسې وخت کې د جرګې دایرول د سولې د پروسې په وړاندې د خنډ جوړولو خطر پیښولای شي. په جرګه کې د ولسمشر د دولسو کاندیدانو او وتلیو سیاسي څیرو تر نه غړون ورسته افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې د خلکو استازي د سولې چوکاټ او حدود ټاکي نه عالی رتبه دولتي مامورین. هغه دا هوټه موکړ چې په دې جرګه کې تر لاسه کیدونکې تګلارې به د ټولو امکاناتو په کارولو سره عملي کړي. امریکایي آنلاین یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبرونه هم لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په افغانستان کې یو لوی غونډه پرانستل شو. د خبرونه په لیکنه افغان مشران هیلمند چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو اجماع ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د افغانستان د اطلس کلنې جګړې د پایترسولو پر سر د افغان حکومت طالبانو او امریکایي مرکچانو خبري په تیر وسو میاشتو کې پیچلې وي. یونایټیډ پریس انټرنیشنل زیاتوي چې یو لنجمنه مسله له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل دي. په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي په خبرو کې تر ډیره د سولې بحث مطرحو. له دې ټولو سره سره طالبانو په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه تحریم کړي او له خلکو یې هم غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي.
لازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان پاوز باید د هغو تورونو په اړه شواهد وړاندې کړي چې وایي د غورځنګ د افغانستان او هند له استخباراتو څخه مالی مرستې ترلاسه کړي دي. د پاکستان د پاوز ویان پرون دوشنبه په یو خبری غونډه کې تور پورې کړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له افغانستان او هند څخه د دې هیوادونو له استخباراتي ادارو څخه په مشخصو نیټو مالی مرستې ترلاسه کړې دي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د پوز د ویان تورونه په پاکستان کې د میشتو پښتنو پر وړاندې د پروپاګند برخه بولي او د پاکستان له پوز غواړي چې د هغو تورونو په اړه د ثبوت او شواهد وړاندې کړي چې ګواکې دغه غورځنګ د افغانستان او هندوستان له استخباراتي ادارو مالی مرستې ترلاسه کړي دي. د دې غورځنګ یوې لوړ پوړې مشرې سنا اعجاز له ازادي راډیو سره د دوشنبه په ماښام د خبرو پر مهال وویل چې د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ له پیل راهیسې دا ډول تورونه پوري کړي، خو هیڅ کلی شواهد نه دی وړاندې کړي او دا لومړی ځل نه دی. د زیاته کړه
چې چونکه د فوز مشر ویلی او چې دې سره به سخت لاس نه ساتینو دا غي د وژنه مونږه دې ته سن وایو یو ځای کې دا هم وي چې سونه دې ازادي غستل غوښتل هغه دې واغسته کنه. نو دا د المزيب د بوتل لوزکه چې هغه د جبري برو کو خلکو ډیټا جمع کول بیا ته هغه خلک زوري بوزي لکه د حيات پیغال کیس مونږ سره دې چې شپږ ورځې هغه مکمل غیب کړو د کسي فرمان لونی په شانتي تا یو پروفیسر سړی دی پرنا ورس باندې او اجل دې ته هر څه سختي نه ښکاری.
المزيب محسود هغه کس دی چې په پاکستان کې په جبري توګه د ورکوسیو کسانو په اړه معلومات راټولول. حیات پریغال هغه پاکستانی وګړی دی چې پر ټولنیزو رسنیو یې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کاوه. د شپږ ورځې ورکړای سو او وروسته څرګنده سو چې په زندان کې دی. او ارمان لونی د بلوچستان پوهنتون هغه پروفیسور دی چې د روان کال د فبروري میاشتې په دوهمه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره د پولیسو لخوا په وهلو ټکولو ووژل سو. د دوشنبه په ورځ د پاکستان د پاوځ ویان جنرال آصف غفور په یو خبري غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخاطب کړ او پښتنه یې وکړه.
22 مارچ 2018 کو NDS
د 2013 کال د مارچ په 22مه نیټه د افغانستان استخباراتي ادارې تاسو ته د اعتراض جاري ساتلو لپاره څومره پیسې درکړي، په کوم ځای کې درکړي او هغه چیرته دي؟ په اسلام آباد کې د دوی د لومړي اعتراضي غونډې لپاره دوی ته د هندوستان استخباراتي ادارې څومره پیسې ورکړي، څه ډول دوی ته ورسېدي او دوی چیرته مصرف کړي؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ لوړ پوړي مشرې سنا اعجاز له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې د جګړې پلوي نه کوي او نه هم د پاکستان د ماتېدو غوښتنه کوي، بلکې د پاکستان د اساسي قانون او بشري حقوقو سره سم د پښتنو لپاره برابر حقوقونه غواړي. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ، پولیس او استخباراتي ادارې د پښتنو په هدفي وژلو، يرغمل او تشتولو او تاوتریخوالي رامنځته کولو تورنوي. د دغه تورونو په خاطر د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ مشران او پلویان وخت نا وخت زندان ته وړل سوي او له بیلابیلو بندیزونو سره مخامخ سوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان امنیتي ادارې بې ځایه په ناقانونه کړنو تورنوي. حکومت ویلي چې د پښتنو سیمو د امنیت، له پښتون میشتو سیمو د ماینونو د تصفیه او پراختیايي چارو په برخه کې ګامونه اخیستلي او لا هڅه کوي. موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د پوز د دغو تورونو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو تر اوسه په دې اړه نه افغان حکومت او نه هم د هندوستان حکومت رسنیو ته څه ویلي دي.
خبری مجله اوري.
د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي او فعالان وایي د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ د لمینځوړو په نوم پیسې چې د ولایت ته راغلي دي شخصي جیبونو ته تللي دي. دوی دا خبرې پرون دوشنبه د پولیو ضد واکسین د نړیوالې اونۍ د نمانځنې په غونډه کې وکړې.
د اوروزګان ولایت یو شمیر روغتیایي مسولین او مدني فعالین وایي په دغه ولایت کې د پولیو یا ګزن ضد واکسین په سمه توګه نه پلي کیږي. یادې خبرې نن د شنبه په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخي د پولیو د واکسین د نړیوالې اونۍ په لمانځ غونډه کې وکړې.
زموږ واکسیناتور مثلا مقرریږي یو مشر، قومي مشر یا زورواکي هر څوک شي، هغه د دې لپاره کوشش کوي چې دی خپل نفر پر ځای کې نور په دې کې سک نه دي چې دا به د ازما د قرې لپاره مؤثر وي که نه وي. همدارنګه د طالب منطقه کې دی، هغه هم د دې لپاره کوشش کوي چې خپل قریبان مقرر کړي نور د واکسین په کې سک نه دي. دا دوه نه کلونه ولایق زموږ ټول راپورونه شته دي که 50% واقعیت ولري.
دا په داسې حال کې دي چې یوازې سږ کال د دغه ولایت په چارچینو او چوره ولسوالۍ کې د پولیو نوې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. مدنی فعال احمد جاوید خپلواک هم ویل چې په دغه ولایت کې د پولیو واکسین کمپاین کوونکي د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د وسلوالو طالبانو په خوښه غیر مسلکي کسان درول کیږي او د دولت تر ولکې لاندې بیا د دولت په خوښه درول کیږي چې یادي چارې دغلته د دې لامل سوي چې په دغه ولایت کې د پولیو مثبتې پیښې رامنځته سي.
طالب ته چې ته ورسې د ټوله خبره ده د احمد یسکه محمود ودر احمد یسکه محمود یو بزنس دی په مرکز کې حاصل کیاس چې اوس د حکومت په ساحه کې د حکومت په خوښه دریش هلته د طالب په خوښه دریش کمې پیسې چې دلته ټولې مصرف شوې دي د دې جواب دی باید ساتمه واکسیناسیون پی ام ټي اوسې دا ټول زما په نظر شخصي جیب ته تللی.
په ورته وخت کې د دغه ولایت د پولیو د برخې مسؤلین چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو له خبرو کولو ډډه وکړه او د یادو چارواکو او مدني فعالینو د خبرو په تړاو یې څه ونه ویل. دا فداسیال کې د چلدی وړاندې هم د پولیو یا ګزړن زد واکسین یو شمیر کمپاین کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په نوم راغلي پیسې شخصي جیبونو ته ځي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
قدر منوریدونکو او اوس هم د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ورپسې به په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه واورئ. نن د سولې د مشورتي لوی جرګې دوهمه ورځ ده او ټاکل شوی چې د لوی جرګې استازي به د اداري پلاوي غړي وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په کابل کې د غونډو نتایج به په اسلام آباد او دوحه کې شریک کړي. ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي په کابل کې د دې موضوع په ګډون چې د بین الافغاني خبرو امکان څنګه ژر تر ژره رامنځته کیدی شي د سولې د پروسې د اړوندو بیلابیلو مسایلو په اړه بحثونه کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاتلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د می په څلورمه نیټه اروپا ته خپل سفر پیلوي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل یو نوي راپور کې د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د چین او روسیې ترڅنګ د پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان نمونه هم په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د تر ټولو لویو سرغړونکو په فهرست کې شامل کړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې راڅرګند شوی دی. البغدادي په دې ویډیو کې په داسې حال کې ښکاري چې درې نورو